په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یو چا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له بحران سره مخامخ دی. وچا په یو ټویټ کې ویلي چې د زده کړې له حق څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې دا چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، بلکې د تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړنو هڅې هم له خنډ سره مخ کوي. وچا له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. وچا دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړې دي. په افغانستان کې طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو له بندیز وروسته د متحده عربي اماراتو یو لوی سوداګر ژمنه کړې چې له سلو نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپلې زده کړې بشپړې کړي. له ابوظبي خبرېدونکي انګریزي ژبې نېشنل ورځپاڼې د راپور له مخې خلف الحبتور چې د الحبتور ګروپ مشر هم دی ویلي چمتو دی چې له چارواکو سره د افغان محصلانو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي دریځ پرته کار وکړي. هغه ویلي چې په پوهنتونونو کې له زده کړو د محصلو نجونو بې برخې کول د افسوس او مایوسۍ وړ ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سیشن بي پورست د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرسانی پورې بندې کړلې. د طالبانو پر دغه اقدام په کور دننه او بهر توند انتقادونه شوي دي. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا د افغانستان په جنوب کې له کورنیو بې ځایه شو او نویو ستنو شوو کورنیو سره د مرستې په هدف د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په هغې خبر پاڼه کې چې جایکا په خپله ویب پاڼه کې خبره کړې ویل شوي چې د دغه تفاهم لیک له مخې 1,290,000,000 جاپاني ین چې څه باندې 115,000,000 ډالره کېږي برابروي، او دا پیسې به په هغو سیمو کې د ژوند شرایطو د ښه کېدو پر پروژو ولګول شي چې دغه بې ځایه شوي پکې ځای په ځای شوي دي. تمه ده چې په دې اړه په کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز او زابل ولایتونو کې یو شمېر پروژې په څلیرشتو میاشتو کې تطبیق شي. د خبر پاڼې له مخې ډیری داخلي بې ځایه شوي او افغانستان ته استنېدونکي کسان د کارونو د نشتوالي او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په یو چاودنه کې پولیسو او خلکو ته مرګ ژوبل اوخته دي. اسلام آباد پولیسو ویلي په یو هستوګ نسیمه کې په دې چاودنه کې چې په موټر کې د ځای په ځای شوی چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوی د دوی یو افسر پولیس وژل شوی او لږ تر لږه درې پولیس او اووه لارویان ټپیان شوي دي. پولیسو په یو ټویټ کې ویلي چې د موټر چلوونکي هغه مهال چاودیدونکي مواد وچول چې یوې امنیتي پوستې سره د پولیسو د درېدو له امر څخه ډډه وکړه. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال گوهر مسید د پیښې له ځایه ازادي راډیو ته وویل
دلته دی ای جی آپریشن اسلام آباد په دې اړه میډیا سره خبرو کې وویل چې یو مشکوک داسې شکمن گاډی را روانو چې هغه کله د پولیس والو د پښتنې د تلاشۍ په غرض ورته ودرېدل او په هغه گاډی کې ناست یو خزوه او یو نرو، او هغه نر سمدستي ځان د بم سره وورځولو. په هغه کې د پولیس تر مخې یو هغه ځواني مرګ او بل ور سره چې کم د پولیس والا تلاشۍ یا پښتنې ته ولاړو دا دوه کسان په موقع باندې مړه شوي دي او 15 کسان نور زخمیان دي.
د دغه برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو چې له تېرې میاشتې راهیسې د پاکستان له حکومت سره اور بند پای ته ورسو په غاړه اخیستی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به نن د 1,608,000,000,000 بودیجې پر هغې لایحې رایه واخلي چې پکې د متحدو ایالتونو د پوځ پراخ مالي ملاتړ شوی دی. په دغه وړاندې شوې بودیجه کې له اوکراین سره پر بیړنیو مرستو سربیره د امریکا ټولو فدرالي ادارو ته اجازه ورکول کېږي چې د 2023 کال د سپتمبر تر 10 پورې، یعنی د امریکا د مالي کال تر پایه، خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د وړاندې شوې بودیجې دغه لایحه د امریکا سنا جرګې چې دیموکراتان پرې کنټرول لري پرون تصویب کړې ده. دغه لایحه مخکې له دې چې قانوني بڼه خپره کړي د ولسمشر جو بایدن لخوا توشیح ته هم اړتیا لري. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز ازادي راډیو دا او ټول خبرونه د ویب پاڼې له لارې هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر د تیرې ورځې له څرګندونو وروسته چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازو د تړل کېدو د پرېکړې په دفاع کې د ځینو نورو دلایلو تر څنګ له خپلو کورونو لرې په لیلو کې د محصلو نجونو اوسېدل د شریعت خلاف یو عمل وباله. د لوړو زده کړو وزارت په ټول افغانستان کې د نجونو د لیلو د تړلو پرېکړه کړې ده. د ننګرهار یوه محصله وایي طالبان ولې پر افغان میرمنو او نجونو دومره زیات محدودیتونه وضع کوي؟ په دې اړه مو د ښځینه حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې.
دا یو وضعیت ته چې زمونږ نیمه ټولنه د فلجېدو خواته روانه ده.
د یو شمیر محصلینو له توندو غبرګونونو به هم خبر شه چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه ښودلې دي. د پېښور پوهنتون زده کوونکو هم پرون په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراضیه غونډه کړې وه چې د ښځو د پوهنتون پر زده کړو یې بندیز لګولی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر مولوي ندا محمد ندیم د تیرې ورځې له څرګندونو وروسته چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پرېکړې په دفاع کې د ځینو نورو دلایلو تر څنګ له خپلو کورونو لرې په لیلو کې د محصلو نجونو اوسېدل د شریعت خلاف یو عمل وباله. د لوړو زده کړو وزارت په ټول افغانستان کې د نجونو د لیلو د تړلو پرېکړه کړې ده. د وزارت د نجونو په لیلو کې له میشتو نجونو غوښتي چې خپلو کورونو ته لاړې شي. لبلې خو د ننګرهار پوهنتون د ته پوهنځي یوې محصلې ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د دوی لیلیه تړلې او ښځینه محصلین یې کورونو ته لیږلي دي. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې چې د نجونو لیلیې لري له ښځینه محصلینو غوښتي چې له لیلیو ووځي. د خبره په کابل او ننګرهار کې یو شمېر نجونو محصلینو ازادي راډیو ته کړی وایي طالبانو ورته ویل چې پوهنتونونه یې تړل شوي او باید خپلو کورونو ته ولاړ شي. په کابل کې د دې پوهنځي یوې محصلې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل یو ډېر شمېر محصلین یې خپلو کورونو ته تللي او یو شمېر نورې بیا د تلو په حال کې دي. هخوا د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد جا هاشمي هم ازادي راډیو ته ومنله چې له لیلیو د نجونو د وستو لړۍ پیل شوي. هغه ازادي راډیو ته د دې موضوع په تایید یو لنډ پیغام کې لیکلي پوهنتونونه یې رخصت دي نو لیلیو کې څه کوي؟ طالبانو درې ورځې وړاندې ټول افغانستان کې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د نجونو په تلو بندیز ولګاوه او ویې ویل تر امرسانی پورې نجونې پوهنتونونو ته نشي تلای. په ورته وخت کې د ننګرهار پوهنتون د دې پوهنځي یوې محصلې چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوی دوی لیلیه تړلې. نوموړې وایي په کومه ورځ چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پرېکړه وکړه دوی وغوښتل چې له لیلیې ووځي.
بغیر له دې د تنور محصلین دي مثلا چې د بغلان ولایت کې دي، مزار کې دي، هرات کې دي، لکه داسې نور وردګو داسې تقریبا لاره ورته لرې راځي نو بیا هغوی ونه شو کولی چې په ماښام باندې حرکت وکړي. نو ځکه دا غوښتنه وکړه چې نن شپه به موږ لیلیه کې پاتې شو او سبا سهار به حرکت وکړو چې موږ په وخت باندې حداقل د ورځې په رڼا کې کوټه ورسېږو، ځکه د شپې له خوا نه یو خطر سل خطره کېږي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم تېره شپه وویل انجونې یې ځکه پوهنتونونو ته د تلو منع کړي چې د دوی له خوا وضع شوي شرایط یې نه و پوره کړي. هغه د حجاب نه مراد د نجونو او هلکانو ګډ ټولګي لیلیو کې اوسېدل او بې له محرمه سفر. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو لاملونه وبلل. خو د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست د څرګندونو په اړه یو شمېر محصلین غبرګون ښایي. د کابل پوهنتون د طب پوهنځي او محصله چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي د ندا محمد خبرې نامعقوله بولي.
ای دلیل قناعت بخش بر
دا دلیل زموږ محصلینو افغانانو او هغو کورنیو چې خپل اولادونه زده کړو ته لیږي د منلو نه دي. دوی یوازې غواړي خپل ځان ته قناعت ورکړي او د خلکو لپاره یو بیکاره دلیل وړاندې کوي او غواړي خلک په خپلو همدې دلایلو مصروف وساتي چې حقیقت دا ډول نه دی.
یو بل محصله چې د هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د سرپرست وزیر دلایلو ته په اشاره وایي
باور وکړي ډېر دردونکې صحنه ده. وخت د اوسني وخت چې په موږ باندې تیریږي ډېر مو دردوي. خطر ده چې ته ټول پونځي دی را باندې وتړلې، مکتبونه دی را باندې وتړله، ډېر غلط کار خو وسو وسو، او په زمن کې تره ولاړ ډېژې تبابت هم را باندې بندې. خدای ته وګوره، خو مسلمان افغان طالب وروره، ته څنګه په ما باندې تبابت بندې؟ خاطر دا چې ته خپله د یو مور څه پیدا سوی یې.
طالبانو داسې مال د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل چې له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي څه د پاسه یو نیم کال وړاندې بند کړي وو. تازه د آل ازهر پوهنتون رئیس د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو تړل غندلي او ترې غوښتي چې په خپلې دې پرېکړې بیا غور وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو او منځنیو ښوونځیو او لیسو د دروازو له بندولو وروسته اوس په یو شمېر ولایتونو کې له هغو لیلو هم ښځینه محصلینې ایستلې چې پکې اوسېدې. په دې اړه زموږ همکار محمد قاطر پردیس د ښځینه حقونو له فعال شګوفه کاکل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې طالبان ولې پر افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتوي؟
هر افغان چې په دې حالت باندې جګر خونه کیږي، او دا یو وضعیت ته چې زمونږ نیمه ټولنه د فلجېدو خواته روانه ده، او زه ډېره خوشینیم په دې باندې چې زمونږ خویندې او زمونږ نجونې چې په ډېر زحمت سره تر دې حده رسېدلې وي او دومره زحمتونه یې تیر کړي وو، هغه په اوبو لاهو شول او دوی د کور په دروازو کې بند شولې او نشي کولای چې د تعلیم او د تحصیل خواته لاړ شي. دا د ډېر جګرخونې ځای ده، او زه یوازې د خپل د طرف نه، د یو فعال د طرف نه، بلکې د یوې عادي ښځې په حیث باندې دې وضعیت ته ډېره اندېښمنه یم، او د دې عواقب هم ډېر خطرناک اوسېږي موږ لپاره.
د دغه وضعیت دوام څومره د تاسو لپاره ناهیلوونکی او څومره د اندېښنې وړ دی؟
دغه وضعیت چې ده، دا خو معلومدار خبره ده چې د ناهیلۍ خواته روان ده، خو بیا هم امارات اسلامي په یو نوي اعلامیه کې چې دوی نشر کړی ده، ویلي چې دا د دایم د پاره نه ده، او مونږه دغه وضعیت بیرته بدلوو. خو څنګه چې ګورو، د دولو د شپږم نه تر دولسم صنفونو د ټولګیو مکتبونه لا تر اوسه پورې هم بند دي، او لا د یو کال یو نیم کال نه زیات شو چې دغه وعده دوی کړې و د مغاواله نه، او تر اوسه پورې هیڅ ورته کوم اقدام نه ده شوی. نو زه فکر کوم چې اوس هم شاید دا دوام وکړي، دا دوام وکړي، او دا زه دې لپاره ډېره ناهیلی یم، ځکه چې کله چې یو ښځه د تعلیم نه پاتې کیږي او د اسلامي حقوق ورته نه رسیږي، زه دا نور حقوق نه یادوم، مشخص په اسلامي حقوقو باندې بحث کوم، ځکه چې موږ په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او موږ هر څه غواړو د اسلام چوکاټ کې غواړو. نو کله چې یو ښځه د اسلامي حقوقو نه باخبره اوسیږي، هغه به خپل ټولنه ته خدمت وکړي، هغه به خپل اولاد ښه وروزي، اولاد چې ښه وروزل شي ټوله ټولنه تغیر کوي. مګر کله چې یو ښځه بې تعلیمه پاتې شي، او هغه د خپل حقوقو نه خبره ونه اوسیږي، د خپل اولاد د حقوقو نه خبره نه اوسیږي، د خاوند د حقوقو نه خبره نه اوسیږي، نو دا ټولنه به ډیره یو داسې ټولنه اوسیږي چې حتی د 1400 کالو نه به مختم لاړه شي، مخکې د اسلام نه به ورسیږي. دا
طالبان ولې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې یا په ټوله کې د افغان میرمنو په وړاندې دغه ډول محدودیتونه وضع کوي؟
زه چې فکر کوم، او څومره چې زه آگاهی لرم، زه فکر کوم چې در دې تر شا شاید نور اهداف اوسیږي، هغه هم یوازې زمونږ د خپل د ملک داخلي نه، او د نورو بهرنیو ملکونو اهداف به هم په دې ځای کې په دغه موضوع کې پلي کیږي. ځکه چې که دوی څومره دوی دلیل وایي چې جلکیانې باید په ایجاب باندې ملوث اوسېږي، او موږ تاسې وسکورو چې کله چې نجونې د پوهنتون نه رخصتېدو په حالت کې به وي ټولې مکمل د تور لباس سره، د تورو ټیکریو سره به راوتلې، او مونږ د حوال نه هم همدا غوښتنه درلودله. په مکتب کې ډېر یو خاص نظام روان و، په ښوونځیو کې د نجونو چې هلته آزاد سینګار و، دا شیان لکه په اروپایي ملکو کې چې و، په غربي ټولنو کې چې و، زمونږ په مکاتبو کې نه و، زمونږ په ښوونځیو کې دا شیان نه و. مونږ په هر مکتب کې یو خاص یو منظمه اداره درلودله چې ډیسپلین به وضع کوو، د نجونو د حجاب و د دغه محدودیتونه چې اسلام وضع کړي دي، د دوی د ساتنو لپاره. نو دوی کچې وویل چې حجاب مراد کوي جنو حجاب مراد کوي، چې ویل صنفونه جدا شي صنفونه جدا شول، هر کورس هر مکتب او هر شخصي اداره و د تعلیمي دولتي اداره و دا شیان ومنل شول. او همداسې د ننګرهار د پوهنتون محصلینو د طب پوهنتون محصلینو د خپل خویندو د پاره د فداکاري وکړل چې امتحان نه ووتل، نو د دې نه زیاته قرباني به دوی هم ورنشي کړلای. نو نه پیغام چې دلته بسی بیا هم په خاص توګه فکر کوم چې دلته نور اهداف شاید وسیږي.
د خزینه حقونو فعال شګوفه کاکړوا.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د پونتونو د تړل کېدو په تړاو وروستیو څرګندونو ته یو شمېر محصلینو توند غبرګون نه ښودلی دی. دوی د لوړو زده کړو د وزارت د سرپرست وروستۍ څرګندونې خواشینونکې بولي او وایي ډېرې څرګندونې له افغاني کلتور او شریعت سره اړخ نه لګاو. نوموړي په وروستۍ مرکه کې چې د افغانستان ملي تلویزیون سره یې تېره شپه کړي ویلي چې په د 14 میاشتو په تېرېدو سره افغان نجونو په پوهنتونونو کې حجاب سم مراعت نه کړ. د دې تر څنګ ځینې نور موضوعات لامل شول چې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د بندېدو پرېکړه وشي. جزئیات د خاطر پردیس راپور کړي.
د افغان خزینه محصلینو پرمخ ته په هنتونونو د دروازو تړل کېدو ته د خبرګونونو دوام. د خبرګونونو ورسته له هغې زور واخیست چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د پوهنتونونو د تړل کېدو څلور عوامل په ډاګه کړل. نوموړي د جمعې ورځ ناوخته د طالبانو تر کنټرول لاندې په ملي ټلویزیون کې د یوې مرکې له لارې وویل یوه ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایتونو کې د اوناسو لیلی فعالې وې او دوی به له یو ولایت نه بل ولایت ته په میاشتو میاشتو سفر کاوه او هلته به اوسېدلې. په لاره به سفر بې له محرمه کاوه چې یوه ستونزه وه. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته تګ راتګ کاوه هغوی ته مو هدایت پوره حجاب و، خو متاسفانه دا حجاب مراد نه شو. او بله ستونزه دا وه چې په اکثره پوهنتونونو کې دا د اختلاط یا ګډ نظام نه و ختم شوی. څلورم مشکل دا و چې اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري. په دې کې داسې رشتې هم وي چې هغه د اوناسو طبقې د شان سره، د دوی د عزت او وقار سره او د افغاني کلتور سره یې سر نه خوړه. هغه زیاته کړي چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و ترڅو په دې برخه کې اصلاحات راشي، خو د په وینا دا کار ونه شو. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست دغه څرګندونو ته بیا یو شمېر افغانو خزینه او محصلینو توند غبرګون ښودلی. په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون د محصلینې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ډېر د خواشینی خبره ده. حیران یم دوی د کوم دین څخه خبرې کوي، ولې د اسلام سپیشلی دین باندې تهمت جوړ. د دوی خبرې ټول د عقل سره هیڅ سمون نه لري. دوی بس د علم دروازه غواړي بندې کړي، فقط غواړي خلک له پخوا لکه پخوا په تیارې کې وساتي، ځکه یو آگاه او باسواد ملت روشن فکر وي.
دا یوه ادعا ده. نو وزیر صاحب د مهرباني وکي دغه خپله ادعا دي ثابته کی. ادعا په حس اوریدلو باندې نه ثابته کیږي، باید مې هغه خپل مدارک او دلایل د اثبات وای. زه د یو افغان ښځې په حیث باندې دا را دومه او د هغې ښځې په حیث باندې چې مالته 4 کاله پوهنتون لوستی ده، 1 کال مې هم د ستاژ درس ویلی ده او همداسې مې نورې زده کړې هم کړي دي، په نورو ژبو باندې هم بلده یم، نه په کورسونو کې، نه په پوهنتون کې او نه هم په منورو مرکزونو کې دا رقم څه جریان نه درلوده.
د دغه محصلینو په خبره د اوسنی نظام مشران په اسلام ملنډې وهي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت د 13 شنبې په ورځ ناوخته په یو مکتوب کې وویل چې د خزینه او محصلینو پر مخ په پوهنتونونه تر دوهم امره پورې بند وي. د طالبانو دغه پریکړه په نړیواله کچه هم توند غبرګونونه وښودل شول. ان یو شمېر اسلامي هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات بل ټولو لارو په ګټه اخیستو له افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړې. بلینکن دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبرلاند ته وکړې او ویل د افغانستان په اړه له خپلو متحدانو سره لا سلا مشورې روانې دي. خو د اوس لپاره د امریکا تر ټولو لویه جګړه په افغانستان کې پای ته رسېدلې. جزئیات د امید ظهیر مل پرپورټ کې.
سره له دې چې د افغانستان په اړه د امریکا په اوسني سیاست په متحده ایالاتو کې دننه او نړیواله کچې نیوکه شته، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د خپلې اوسنۍ پالیسۍ ننګه کوي. انټونی بلینکن پرون خبریالانو ته وویل دوی له افغانانو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي او له هرې ممکنې لارې او وسیلې به شوي تعهدات عملي کړي. بلینکن په ځانګړي ډول د هغو افغانانو د لاسنیوي خبره وکړه چې په تېرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو څخه په یوه نه یو ډول ملاتړ کړی.
موږ د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. په تیرو شلو کلونو کې په لومړي ځل د امریکایانو ټپیان او جسدونه په کیسو کې نه راوړل کیږي. له دوی وړاندې موږ 160,000 کسان له افغانستان نه وویستل. کله چې موږ په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه خبرې کوو، که موږ تر اوسه افغانستان کې وای، زما له انده هغه ملاتړ چې اوس یې موږ کوو پیچلی کوو. موږ وړاندوینې اورېدي چې د افغانستان له پرېښودو وروسته به د کډوالو سونامي راشي. تر اوسه دا کار نه دی شوی. موږ اورېدل چې ترهګري به زیاته شي. تر اوسه داسې نه دی شوی. برعکس، موږ وتوانېدو چې یو مهم ترهګر ظواهر یې له منځه یوسو.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې هم رد کړې چې ګنې متحده ایالاتو له خپلو شریکانو سره د افغانستان په اړه سلا مشورې درولي. هغه زیاته کړه نه یوازې دا چې مشورې کوي، بلکې د نشه یي توکو د ناورین سره د مبارزې لپاره د نړیوالو هڅو همغږي کولو باندې هم ډېر تمرکز کوي. د اوکراین د جګړې له پیل سره سم د افغانستان په اړه تحلیل دا و چې ګنې نور د امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره لومړیتوب نه دی. خو د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو دا خبره رد کړې. مګر د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا پر افغان جنو خوځ لګول دونکو محدودیتونو ته پکاتو دا خبره په زلونو تکرار کړي چې افغانان یوازې پرې خودل شوې دي. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته امریکا له طالبانو سره د تفاهم او خبرو له لارې د سنځو په حل ټینګار کړي. خو تر خوایې څو ځل د بی پیلوټ الوتکو له لارې د افغانستان دننه عملیات هم کړي. له دې د جون په 1 شمه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د یادونې دي چې د طالبانو غوسه یې راوپاروله، خو امریکا د دې ډول عملیاتو په دوام ټینګار وکړ. د امریکا متحده ایالاتو دا خبره هم کړي چې په افغانستان کې بل تر هغري د ځپلو لپاره خپل وړتیا خوندي وساتي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري. د پېښور پوهنتون محصلینو پرون په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراضیه غونډه کړې وه چې د ښځو پر لوړو زده کړو یې بندیز لګولی دی. دغه اعتراضیه غونډه د پښتون سټوډنټس فیدریشن لخوا تنظیم شوې او په کې د پېښور پوهنتون افغان محصلینو هم ګډون کړی و. نور حال باید ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عظمت علي شاه په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د جنکو پزدکړو د بندیز پر ضد پښتون سټوډنټ فیډریشن د دسمبر په 2 په پېښور پوهنتون کې احتجاجي لاریون وکړو چې پکې د یاد پوهنتون افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو شخصي او سرکاري پوهنتونونو ته د ښځو پزدکړو تر امر ثانی پورې د بندیز هدایات جاری کړی دي. د طالبانو دا نوی فرمان په نړیواله کچه غندلی شوی دی. لاریون کې شریک افغان زده کوونکی سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل چې په دې امر نه یوازې د افغانستان عام اولس، بلکې د افغان حکومتي ځینې چارواکي هم خوشاله نه دي.
کومو په اسلامي نړۍ کې ټول ګورو آل او دوی ګورو په هغه کې د لوچلو په تعلیم باندې نشته. یوازې نه افغانستان دی چې هغه په لوچلو باندې تعلیم باندې کار کوي. زه د خپل هغه محترم طالب مقام څخه دا هیله کوم چې ته د افغان لوچلو تعلیم په کم پیسې باندې که د افغان لوچلو د خپل خامیانې وي نو هغه خامیانې ولا ختمې کا. خامیانې په هر هیواد کې شته، باید هغه هیواد نه خامیانې ختم شي، دا نه چې هغه هیواد ته بند شي.
مظاهره کې شریک د پېښور پوهنتون افغان زده کوونکی محمد رؤوف مشال ریډیو ته وویل چې لز د کړو منکړی شوی افغان زده کوونکی په ذهني فشار کې دي، باید چې د طالبان حکومت د زنانه زده کوونکو لپاره یو تګلارې
وټاکي.
اغل ته چکن زمونږ افغان زده کوونکي دغه سره مونږ په تماس کې هغه ډېر ذهني دباو کې دي نن سبا، ځکه چې هغه وایي چې مونږ دومره خوړې کړي دي، مهنتونه کړي دي، مونږ هر څه اوس دا لهو کېږي، نو هغه ډېر سچویشن دغه خراب دی. نو مونږ غواړو چې څو نظر کېدل شي، زر نظر کېدل شي، دا پرېکړه د طالبان واخلي.
طالبانو د خپل واکمنۍ په پیل کې ژمنې کړې وې چې د 2022 کال په پسرلي کې خونځې بیا پرانیزي، خو لا هم سکولونه نه دي پرانستې شوي. طالبانو سو واري ویلي دي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د یو شری چوکاټ په جوړولو کار کوي، خو د دې چوکاټ په اړه معلومات او تفصیل یې تر اوسه نه دي څرګند کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په انټرنیټ پاڼه کې مو هم اوریدلای شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې له 1500 زلزله ځپلو او د نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو کورنیو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د نغدو پیسو مرستې وشوې. هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. پر هغو کسانو چې دغه مرستې ویشل شوي خوښ دي، خو وایي چې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. نور په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې ریاست د مطبوعاتو مسؤول عالمزیر زاهد ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې وړاندې د کونړ نورګل ولسوالۍ اړوند مزار دره کې زلزلې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي وو، چې دوی هغه مهال هم ورسره یو څه مرسته کړې وه او دا د تېره ورځې بیا په سلګونو کورنیو سره نقدي کومک وکړ.
نورګل په ولسوالۍ کې زلزله وه، نو د سرې میاشتې لپاره یې سروې ترسره شوې وه او اوس 1500 کورنیو ته په کورنۍ ته 1000 افغانۍ د سرې میاشتې لخوا نه توزیع شوې. جمله 1,500,000 افغانۍ کېږي چې د سرې میاشتې لخوا نه توزیع شوې.
دوه تنه چې یاد مرسته یې ترلاسه کړې خوښ دي، خو وایي زلزلې ورته ګڼ زیانونه اړولي او باید چې ورسره لا زیاتې مرستې وشي.
سوالی د غزا آباد ودیر دلی کلی وسیدین کې امر زلزلې له امله د خلک زپر شي او 1,500 افغانۍ سری میاشتې همکارۍ موږ ته پیسې راکړي. مطلب مننه ته کوو، الله تعالی دې د علاج راځي مرګي او مطلب نور باید موږ دا غواړو چې مسته نور مرسته وکړي او نور حال زلزلې سره وکړي او مطلب غریب ولسته.
عالم جان ولادي بابا د نورګل د ولسوالۍ د غزا آباد د ودیر د کلی د سری میاشتې د خوانه موږ سره 1,500 روپۍ کومک وشو او د نورو کومکونو هم خواهش لرو. د تاسو نه د کومک په اثبات ډیره مننه کوو او خدام خوشاله لرم.
لدی نقدی مرستې څو ورځې وړاندې په همدې سیمه کې اتیا زلزله ځپلو کورنیو ته د ډنمارک د کډوالو شورا لخوا د نوي ښارګوټي د بنسټ ډبره کې خودل شو، چې هر کور ته درې د هستوګنې کوټې او نورې اسانتیاوې برابرېږي، چې په هر کوربه 2,500,000 افغانۍ لګښت راشي او په دریو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي.
تاسو لا پیغامونو
بل زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یو ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته ایستاجي د ټول مجاهدینو سمودایي له ده چې د پنتونو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه توپ نه تیاره پرېږدي تعلیم وکړي تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې پتوا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي ورور و تعلیم ته خپل بچان لغه د دې ذمات سبا تر دې نورې سختې مسته وروره پخواني مجاهدین نشته دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه اړیکه
ګران موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه مؤسسې کارکوونکي او ساتونکي او دغه د اوزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مؤسسه راغلې وه د کنټینر پر شاوخوا باندې تر د پیاز په ټلیفون نهشته کېدله، د هغه د دې سره چې ناست ولاړه وه خلک نهشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسلین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په معاجد کې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې دوی دا شل کاله پر دا ځای باندې جنګېدله او ځغستله، ول د خدای او د رسول د پلان په نامه وه. اوس چې ځای د پیسو ځای د ډالر سوه، د دې مسلمانۍ پخوا هغه د ښکاره سوله چې مسلمانۍ خیبر سره مطلق نشته، نور نه هغه خپل خیانت په دې سره ورسره دی. زه غواړم د طالبانو مشرانو، د ولسوالانو، د والیانو څخه چې دغه خلک پر دا وظیفو باندې نه درېږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې اوچا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له بحران سره مخامخ دی. اوچا په یوه ټویټ کې ویلي چې د زده کړې له حق څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې دا چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، بلکې د تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړنو هڅې هم له خنډ سره مخامخ کوي. اوچا له دې مخکې پرون په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. او چا دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو له بندیز وروسته د متحده عربي اماراتو یو لوی سوداګر ژمنه کړې چې له سلو نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپلې زده کړې بشپړې کړي. له ابوظبي خبرېدونکو انګریزي ژبې نېشنل ورځپاڼې د راپور له مخې خلف الحبتور چې د الحبتور ګروپ مشر هم دی ویلي چمتو دی له چارواکو سره د افغان محصولانو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي دریس پرته انکار وکړي. هغه ویلي په پوهنتونونو کې له زده کړو د محصولو نجونو بې برخې کول د افسوس او مایوسۍ وړ خبره ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سېشنبې په ورځ د محصولو نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرسانی پورې بندې کړلې. د طالبانو پر دغه اقدام په کور دننه او بهر تند انتقادونه شوي دي. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا د افغانستان په جنوب کې له کورنیو بې ځایه شوو او نویو ستنه شوو کورنیو سره د مرستې په هدف د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په هغې خبر پاڼه کې چې جایکا په خپله وی پاڼه کې خپره کړې ویل شوي چې د دغه تفاهم لیک له مخې 1,290,000,000 جاپاني، یعنی چې څه باندې 1,350,000,000 ډالر کېږي، برابروي. او دا پیسې به په هغو سیمو کې د ژوند د شرایطو د ښه کېدو پر پروژو ولګول شي چې دغه بې ځایه شوي پکې ځای په ځای شوي دي. تمه ده چې په دې اړه په کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز او زابل ولایتونو کې یو شمېر پروژې په 3 میاشتو کې تطبیق شي. د خبر پاڼې له مخې ډېری داخلي بې ځایه شوي او افغانستان ته ستنېدونکي کسان د کارونو د نشتوالي او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن په یو ځانمرګي برید کې پولیسو او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اسلام آباد پولیسو ویلي په یو هستوګ نسیمه کې په دې چاودنه کې چې په موټر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي دي، دوی یو افسر پولیس وژل شوی او لږ تر لږه 3 پولیس او 2 لاروین ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو اخیستی دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به نن د 1,608,000,000,000 بودیجې پر هغې لایحه رایه واخلي چې پکې د متحدو ایالتونو د پوز پراخ مالی ملاتړ شوی دی. په دغه وړاندې شوې بودیجه کې له اوکراین سره پر بیړنیو مرستو سربیره د امریکا ټولو فدرالي ادارو ته اجازه ورکول کیږي چې د 2023 کال د سپتمبر تر 1 پورې، یعنې د امریکا د مالی کال تر پایه، خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د وړاندې شوې بودیجې دغه لایحه د امریکا سنا جرګې چې ډیموکراټان پرې کنټرول لري پرون نصیب کړی و. دغه لایحه هم مخکې له دې چې قانوني بڼه خپله کړي د ولسمشر جو بایدن له لوري توشیح ته اړتیا لري.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د آزادی رادیو د اف ام او منځنیو څپو په بندیدو هم چې طالبانو دا اقدام کړی ژوره خواشینی ښودلې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې بیرته د آزادی رادیو اف ام او منځنۍ څپې ورته فعاله وساتي. باید ویم چې آزادی رادیو اوس هم 2 ساعته د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو خپرونې لري. دغه خپرونې په ژوندۍ بڼه په افغانستان کې په لنډو څپو د لاسرسي وړ دي. دغه راز په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه دوام لري. دا پیغامونه لرو د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د بشري حقوقو له فعال شبنم صالحي سره مرکه هم لرو. له شبنم صالحي سره دا موضوع څېړل شوی چې دا مهال په افغانستان کې د درو وهلو او نورو تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته له حقوقي پلوه شرایط څومره برابر دي. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کیم. سکال زمنګ منطقي مکمل هلمند بیا په تیر د منګ سیمه ګرمسیل ولسوالۍ ډیر ښه پومبه حاصلات ورکړي دي، خو له بدبختانه سی بازار نه لري. یعنی ورستر بلې بازار به ساره توګه باندې کتر روان ده او بزګرانو ته شی نه جوړوي. موږ د اسلامي امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش او هیله لرو چې د خارج هیوادو سره قراردادونه وکړي او دغه پنبه ورخلاصه کړي چې موږ ته یو څه نرخونه پورته شي او موږ ته د خپل حاصلات یو شی جوړ کړي. دغه مشکل نه یوازې د ګرمسیل ولسوالۍ ده، بلکې د هلمند په هر ساحه کې چې پنبه کرل شوی ټول بزګران دا شکایت لري. نو دا خواهش مده چې دا پیغام تاسو مونږ ته نشر کړئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل حسن خان میژم، نو د زابل ولایت خیکبان ولسوالۍ څخه یم. دلته چې کوم مرسته راځي هغه ټولې پر وایستو یا په نور دغه باندې لاړې سي او غریبانو ته نه رسیږي. نو دا علم ده چې دا زما خبرې ټولې لوړپوړو خلکو ته ورسویږي او بل څه دی. یو عمر له ټلیفون شان سره ډېر په دغه کې ستونده کوي، نو ټلیفون کار کوي، یو شیم کار نه کوي، چې ډېر په مشکلاتو کې سره او سرک نو دا رقم خرابات دی چې بېخي نیله ده. نو ټول سر کړی کړی دی ورور سي مریضان اوسې د هېچا مریضم په سم نه دی رسېدلی. نو ځکه موږ له لوړپوړو خلکو څخه موږ دا هیله لرو چې دا زموږ ستونزې را حل کړي. نو څخادې ودرې دا سړک سره برابر کړي سره سمې کړي. دا کوم نمبر قدرت کنه لري دا خبر اورول سي. نو دا علم دې باید ټول ته ورسیږي. نو ازادي له کارکونکو څخه یو جهان مننه. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما د پاکستان او د اسلامي امارات څخه یو ارزو ده چې باید ډیر د نړیوالو و پالیسی ته پام وکړي. نړیوال دا پالیسی لري دلته په افغانستان کې مات سوله. نو اوس غواړي چې دوه اسلامي دولتونه په جنگ سره بوخت کې او یو د بل سره یو جنگوي. پاکستان د هم مسلمانان دي، شکر دی الحمدلله، ششه علما پکښستا، ششه طالبان پکښستا، غټي غټي مدرسې پکښستا. زما د دې دواړو څخه دا ارزو ده چې جنجال مسره کوي، جنگونه مسره کوي. تاسو دواړه اسلامي دولتونه یاست، تاسو یو د بل سره داسې څه مکوي چې هغه یو د بل پر ضد باندې وي. دواړو ته مې دا خواهش دی. بل خبره دا چې اروپایي ټولنې داسې یو دغه د شمشاد تلویزیون له لارې چې نقل شوې ده، بل د شمشاد تلویزیون په رسنۍ کې خپره شوې ویډیو ده چې ویلي دي چې پاکستان دی نور د افغانستان د ډیورنډ کرښه ورکړي، نو دا د دوی و جنگ کولو یا د دوی و جنجال ته د لمنې شورولو یوه لار ده.
ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. باد له سلامه ورور، موږ دغه د پاسپورت مشکلات لرو، نو پنځه میاشتې مخکې ما ورته ثبتنام کړی دی او هیڅ لمبر موږ ته نه راکوي. موږ زیاتره مریضان هم لرو، نو دغه پاسپورت چې سړی اخلي خو د مشکل د وجې نه اخلي، نو دو دا فکر کوي چې دا ټول خلک وزي او وطن پرېږدي، نو مجبور مکلف دی چې پرېږدي، چې نه کار شته نه روزګار شته او نه وطن کې دی کوم د آبادۍ کار روان دی او نه د کوم بل کار روزګار روان دی. هر څه په ټپه باندې ولاړ دی، موږ څه وکړو که دو دغسې حالات شروع کړي؟ لکه دا اوس مریض به مري او روغ خو به یو څه مقامات وکړي، خو دا مریضان چې کوم تکلیفات لري دلته خو دي چې علاج هم نه کېږي. په ننګرهار کې د یو د اکبر په نامه باندې د پښتورګو ډاکټر و چې دا هم په دغه سکوت کې هغه هم وطن پرېښودلو، نو ډېر مشکلاتو سره موږ مخ یو. د لوړپوړو چارواکو نه موږ دا هیله ده چې موږ ته دغه د پاسپورټ کار د طالبانو هغه مسؤول کسان باید چې موږ ته د اسناد وسپاري پاسپورټونه، او که وی نه سپاري موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو، نور به مو سره مخ شو. نو دو څه غواړي په دغه پاسپورټ باندې؟ دو موږ ته کومه اجازه او کوم هغه موږ ته راکوي؟ ده طالبان موږ نه پوهېږو، نو ډېرې ادارو ته ودرېدلو، دروازې مو ور وټکولې، څوک هم غږ نه اوري. که بیا چېرته د دې ملک اوسېدونکي نه یو، دې ملک کې نه غواړي چې موږ واوسېږو، نو بس بیا د خپل دغه کومې تذکرې چې لرو د هویت دادې موالې نور هم دې وشړي، چې داسې یو ملک ته موږ لاړ شو چې موږ ته خو هغه یو زمینه مسایه دی، د یو کار او روزګار د ژوند ټول څه په سرحدو باندې، څه ایران ته روان دي، څه ترکیه ته روان دي، دغه د افغانستان سرمایه ټوله دو په بربادۍ او په تخریب باندې روانه کړې ده. وروره ټول خلک د مشکلاتو سره دو مخ کړي دي چې نه شي کولی یو کار، ولې د خلکو د مشکلاتو جوړوي؟ دا د نیمروز سرحدات وګوره، دا د پاکستان وګورئ، یو مشکلات یې اچولي دي چې هېڅ دی د منلو او د زغمل وړ نه دي. نو که دو ته دې ادامه ورکړي، هغه کوم نفر چې باسواده کوم دانه په ملک کې پاتې دی، دو به هم زه په خپله مخه باندې وطن به دو ته ور پاتې شي، وطن به داسې حالات ته دو ورسوي چې تاسو په الله یقین وکړئ چې بیا به په عمرو عمرو باندې هم زه ته رانه شي، او اوس هم نور د هېواد د تباه کېدو په حال کې دی.
زما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته ورسیږي. ورور جان، دغه زما خبرې د لوړو مقامات پورې ورسوه چې یوه روپۍ یو کاروبار په ټوله وطن کې نشته. زه د بنتي امر یم، د میوند ولسوالۍ د بنتي امر یم. نو دغه دی ورور جان چې د یوې روپۍ مزوري نشته، دا د لوړو مقامات ته دغه وکړي چې موږ یو کاروبار پیدا کړي، تاریخ کمرا باندې بند کړه، وکړو کومه خوا کومې خوا ته مخ ونیسو. وروره، نه خوارسته نه یوه دندسته مچانو په غاړه کې لوېدلي دي، اریان پاریان چې څه وکړو وروره.
سلام احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بعد د سلام نه، زما د افغانستان اسلامي اماراتو نه او د ډبلیو اف پی مؤسسې نه دا غوښتنه ده چې د هغو خلکو غم وخوري چې کوم خلک د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته کډول شوي دي او هغو ته خپل حق ورسي، ځکه چې کومې خپل ځای نه شتلي دي بلې ولسوالۍ ته، هم هلته څوک حق نه ورکوي ولا او نه لیکي او نه یې څوکنوم لیکي، نه څوک ورته کارټ ورکوي. او راغی سخت ژمی او ډېر غټ ستونزه کې مواجې دي، باید چې د دې غم وخوړل شي او د افغانستان اسلامي امارات دا غم وخوري.
السلام علیکم، زما مدانی لبنی سردی د غزنی له ولایت خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. باد له سلامه. دا هیله لرم چې دای موږ د بنی سردی نارونه ټول ویجاړ شوي، بارانو خراب کړي دي، نو طالبانو له مشرانو چې خواهش کوو چې دای موږ د بند پروژې نارونه را جوړ کړي، او دا سړک هم د غزنی وي د خرن د مابین سړک ډېر خراب شوی ده، خلق له ډېر مشکله سره مخ دي، نو یله کوز دا سړک او دا نارنه موږ ته جوړ کړي، نو هېڅ پاملرنه نه ورته کوي د حکومت له لورې. نور وسلام.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. موږ پوهېږو که چېرې طالبانو ټول شموله حکومت خوښولی، نو اول وار به جنګ نه کوو. طالبان ټول شموله حکومت په هېڅ وخت کې نه مني، نه کوي، ولی طالبان کو ټول شموله حکومت وکین خو بیا د خیر و خیرات نه خونی کول اول سره نه کول اول سره چې دی خپل نظام غواړي بل چا دغه نه مني دې چام نه مني لا اول سره چې دا جنگ جوړ شوی د افغانستان کې خو نو ټول شموله حکومت چې جوړ کړی بیا دا جنگ نه راته دا بیانونه نه جوړېدل خو موږ پوهیږو طالبان هیڅ وخت ټول شموله حکومت نه جوړوي کنه ټوله نړۍ د زور ووایي کې به جوړ کړو دا ګزه میدان
دغسې مرجون نه م لرو نو موږ نه مو معاش لیدلی دی نه مو تنخواه لیدلې ده هغه مرست چې کم چې راځي هغه هم پر دوی تقسیمیږي طالبان چارواکي چې خپل خلک یي هغو ته مرستې رسېږي خوارو غریب ته نه رسېږي مایبین ته د زاړه حکومت شی نه رسېږي نه یا هغه کارتونه لا ور جوړېږي نه یې په دفتر کې پرېږدي نو زموږ دا خواهش دی چې دغه زموږ لمبر ته یو ځای ورسېږي یا لو چا ته ورکې د یو مسې ورس شا چا ورکې موږ بیا ورسو خبره به ورسره وکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. موږ دې برق نه ډېر زیات په عذاب یو. دا څنګه چل دی؟ دا برق څه حساب دی؟ نه راځي او نه جی چې سار یو ټیم کې راشي نه برق شته نه دا شته موږ ډېر زیات مشکلات سره مخ یو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو هر کونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړ او روغ وست. زما پیغام د لوړپورو چارواکو پورې ورسوئ. زما دا پیغام دی چې طالبان باید ژر تر ژره د هنجونو مکتبونه هیله کې ځکه چې کوم هیواد کې چې زده کړې نه وي نو هغه هیواد به جوړېدل چیرې؟ نو زما د دوی صدا د طالبانو د لوړپورو چارواکو ته دا هیله ده چې دوی باید ژر تر ژره د انجونو مکتبونه هیله کې او کومې مرستې چې راځي دوی باید دا مرستې مستحق خلکو ته ورسوي، نه هغه خلکو ته چې اوایسته ولري یا کلي ملکان یي. نو هغو ته باید نه ورسېږي، باید مستحق خلکو ته ورسېږي. نو زما دا پیغام نشر کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې زما دغه پیغام نشر کړي. زما د اسلامي امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت پر عمومي پله باندې داسې بیروبار دی چې په یو ساعت تر پله سړی نشي وتلی. زما د امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند د سیند پله ته ډېره پاملرنه وکړي. مننه د ازادي راډیو څخه.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه. امید چې وړاندې کوم آزادی رادیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالاتو خبرو د آزادی رادیو چې په افغانستان کې بنده کړې ده موږ په ډېر سختو ټکو غندو. هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړې ده. دا ولس نه خبره ساتي او ولس پټ خوله ساتي چپه ساتي. موږ غوښتنه د آزادی رادیو څخه لرو
سلامونه او نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. نو په دې باندې موږ ډېر خوښینه یو چې تاسې نشرات قطع شوي دي په 3.5 FM. نو دا هیله او ارزومه ده چې زر تر زره تاسې نشرات بیرته پیل شي. نو موږ ډېر له ستونزو سره مخ یو.
سلامونه او نیک هیلی میرویس اخلاقیم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې په هلمند کې پر 3.5 نشرات کته دي او یوازنۍ ازادي راډیو چې دلته په هلمند کې ډېرو خلکو په نیوله د هوا حالات او د نړۍ څخه یې ځان خبروي د تازه پیښو څخه. متاسفانه به وایو چې دا بنده شوه. موږ یوازنۍ غوښتنه طالبان د مشرانو څخه دا ده چې د دې نشرات ته باید چې ژر تر ژره بېرته پر 3.5 اجازه ورکړي. ازادي راډیو په واقعیت سره خلکو خوشحاله ساتلې وه، حقایق یې خپروله. ازادي راډیو چې ده پر حقایقو ولاړه ده. نو هیله من یمه دوی دې ته بېرته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات بېرته پر 3.5 پیل کړي. ډېره مننه. میرویس اخلاقي، هلمند ولایت، لشکرګاه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالله هدی انزلایم د هرات ولایت دره بسنګید ولسوالۍ د چای ګلبای څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د اسلامي همارات می دا خواهش دی چې دا درادو ازادي شبکه تړل شوې ده چې دغه نور سره د همکاري وکړي. موږ خوار ملت ته دغه رادو ازادي ته خو مو یو نوی خبر اورېدی، نو چې دغه همکاري وکړي دغه رادو ازادي خلاصه کړي چې موږ بېرته هغه د پخوا په څېر سره د خبرونه واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلامونه نیک اهلی مې په نیک سات کې در قبول کی. عبدالواسط فطرت یم له لغمان څخه. وخت ازادي رادیو هغه رادیو چې موږ به په وخت د هر پیښې نه خبرېدو د هر شي نه. اوس چې نشو اورېدی موږ ورباندې ډېره خفه یو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله چې هغه کوم شکایتونه مو چې کړی وو د مسؤلینو تر غوږونو ورسېدلی وي. په افغانستان کې په دې وروستیو اونیو کې تعزیري سزاګانې له هغې ډلې د درو وهل ډیر شوي دي. نړیوال که څه هم د دغه ډول سزاو سملاسي بندېدل غواړي، خو طالبان بیا د خپلو دغو اقداماتو ننګه کوي او وایي چې دغه ډول سزاوې د شریعت د احکامو عملي کول دي. زموږ همکار احمد تکل د بشري حقوقو له فعال شبنم صالحي سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې له حقوقي پلوه اوس د تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته شرطونه څومره برابر دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسو ګوري، هم د بشر د حقوقو له نظره هم د جزا پیژندنې له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا ده چې مجرم باید بیرته اصلاح شي او ټولنې ته مدغم شي. حال دا چې ډیری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته بیرته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخیستنه او د قربانی د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا مردود دي. اول بل خو د جزا پیژندنه دا وایي چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي. بل خو که تاسو ورته وګورئ د یو داد نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه په رڼا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په غوښتنې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه شي د بشر د حقوقو د مدافعینو اندېښنې راپارول دي. لوی خو د جزا خپل نوعیت او بلې خوا د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیه او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسنادو کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه، لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 10مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي، د دې جزاګانو تطبیق منع ده. او لکه څنګه چې په افغانستان یو لږ هیوادونه شي د ادرس کنوانسیون اعلامیه او د دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او په تېر کلو کې گزارشونه ورکړي. د وخت ستاسو راځي د حدودو او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نسته. او بل خو د جزاګانې ډیری د بشري حقوقو له نظره ظالمانه دي او شکنجه دي، چون د شکنجه تعریف باندې راځي. شکنجه تعریف ته کوم ولاسو شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غوښته. شکنجه ټول مشخصه سي دغه په دې جزاګانو کې. مثلا یو څوک په ډبره وهل تر وخت پوه شي مرسي د مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلی. دول دې نه لحاظه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظره او د نړیوال کنوانسیون له نظره یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دی او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه. او میرمن صالحی، داسې یو تمه او امید شته؟ مخصن تاسو داسې یو تمه او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې ښکاره سوی ده، زه فکر کوم طالبان د باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسې وګورئ، حتی دوهې په تړون کې هم دی مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولې ده. دې په کړنه کې شرا لومړۍ کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف وي. او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهېږي. له دې لحاظه دوی په هغه نړیوالو په نړیواله سطحه باید څنګه اړیکې وساتل سي، پر هغه باندې د هغه پر عواقب هم سم نه دي خبر. او دوی فکر کوي چې دا څونه که موږ په دې توګه تند لاړ شو، دا زموږ دغه استقلالیت ښکاره حل داسې نه ده. نن ورځ په نړیوال سطح هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسنادو چې افغانستان هم یو لوی هیوادونه چې دا اسناد امضا کړي دي، په هغې کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلي که په یو هیواد کې د بشر حقونه نقص کی، نور هیوادونه دا صلاحیت لري چې په هغه کې مداخله وکړي. نو دا د یو نړیوال مسؤلیت ته سیده کنوانسیونونه او د اسنادو په دې نورو هیوادونو پر اوښته یخی ده. له دې لحاظه زه فکر کوم به هغه څه ته چې طالبان ته وګورو، طالبان له تېره تغییر نه کوه. له بلې خوا که دوی تعهد هم وکړي، زه ډېر باور پر دې نه لرم چې طالبان دې تغییر وري او دا دې ودري تر هغه وخته پورې چې مشخصا هغه اقدامات لازم دي هغه باید د دوی پر ضد باندې واخیستل. زه فکر کوم د دې اقداماتو وروسته شاید دوی په دې باندې پوه شي چې دا ډول کړنې نه د دوی لپاره نه د افغانستان لپاره ښه راتلونکی لري.
د بشری حقونو فعال شبنم صالحی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روحانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشت د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
او مکتب تزا دزړه وینا شوبس فاته او مکتب تزا فورا لا لا فورا لا لا فورا لا لا تختې دران خطستا تختې دران کړه تختا د عمر شوما تختې دران کړه تختا د عمر شوما
لیرے